بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانی ما او د دې سات په خبرونه کې ل یو شمېر مطالبه سره تاسو هرکلای کوم. مختر دې چې د دې خبرونه د مطالبه د تفصیل په په باب څه وایم، تاسو توجه د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونو سره ګرځوم چې سلطان محمد سروري وړاندې کوي.
په اورزګان کې د پرونی ځانوژن کې بریډ د مړو شمیر شلو تنو ته ورسېده. نن د جمعې په ورځ په کندوز کې د کانکور آزموینه پیل شوه. پاکستانی چارواکي او د دولت وسوال مخالفین وایي د پاکستانیو طالبانو مشر حکیم الله مسعود د امریکا د بی پیلوټه الوتکې له حمله بچ شوی دی. د عراق د انتخاباتو خپلواک کمیسیون 1500 کسان او څو ګوندونه په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې د ګډون څخه منع کړي دي. او په هیتی کې د سخت زلزلې وروسته د عاجل مرستو د ویش د ځنګ له عمله خلک ناهیلي او په غوسه شوي دي. د خبرونو تفصیل. په اورزګان کې د پرونی ځانوژن کې بریډ د مړو شمیر شلو تنو ته ورسېده. د اورزګان ولایت د دهراود ولسوالۍ په بازار کې دغه ځانوژن کې حمله زیات شمیر ولسی خلک مړه او ټپیان کړي. د دهراود ولسوالۍ د امنیت قومندان عمر خان وایي د چاودنې له ځای څخه د 1500 کسانو مړي راایستل شوي او سیمایزو خلکو دوی ته ویلي وو چې 15 مړي خاورو ته سپارلي. د اورزګان ولایت د امنیت قومندان جمعګل همت وایي په وجل شویو کې درې ماشومان هم شامل دي. دوی وایي د چاودنې له وجې یو شمیر دوکانونه وران شوي دي. جمهور رئیس حامد کرزی په یوې اعلامیه کې دا حمله غندلې او دا یې په ملکی خلکو برید ګڼلی. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي تیر کال په افغانستان کې د ملکی خلکو تلفات د نورو کلونو په پرتله زیات وو او د دې مرګ ژوبلو په سلو کې اویا یې طالبانو او وسلوالو کړي. ملګرو ملتونو ویلي تیر کال د افغانستان په شخړو کې 2412 تنه وژل شوي. نن د جمعې په ورځ په کندوز کې د کانکور آزموینه پیل شوه. د عالي تحصیلاتو مؤسساتو ته د شمول لپاره دغه آزموینه وروسته له دې پیل شوه چې د کندوز والی محمد عمر د سلګونو محصلینو مخې ته هغه صندوقونه پرانستل چې د آزموینې پوښتن پاڼې پکې مهر لاګ شوې وې. دغه آزموینه د کابل پوهنتون څخه کندوز ته د لیږل شوي ممتحن هیئت تر نظارت لاندې اخیستل کیږي. په کندوز کې سګنی کانکور آزموینه کې د 12 ټولګي شاوخوا 2500 فارغان برخه اخلي چې په سلو کې 40 برخه انجونی دي. دغه آزموینه په دوه مرحلو کې ترسره کیږي چې لومړی نن پیل شو او دوهم یې د راتلونکي یکشنبه په ورځ ترسره کیږي. پاکستانی چارواکي او د دولت وسلوال مخالفین وایي د پاکستانیو طالبانو مشر حکیم الله مسعود د امریکا د بی پیلوټه الوتکې له حملې بچ شوی دی. په دې حملې کې چې د افغانستان پولې ته نږدې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په یوې غونډې شوې وه، 12 تنه وسلوال پکې وژل شوي. کچري حکیم الله مسعود په دې حملې کې وژل شوی وای نو دا به د اسلامي بنسټپالو په ضد جګړې کې د واشنگتن او اسلام آباد دواړو لپاره یو ستر بری وای. حکیم الله مسعود تیر اونۍ په یوې ویډیو کې له هغه اردونی سره یو ځای ناست خودل شوی و چې په ځانوژونکي حمله کې په خوست کې د سی آی ای وتنه کارکونکي ووژل. حکیم الله مسعود د تحریک طالبان مشر دی او په دې وروستیو کې د پاکستان په مختلفو برخو کې په ملکی، حکومتي او پوځي هدفونو باندې د ځانوژونکو حملو مسؤلیت هم په غاړه اخیستی. دا ډله د القاعده شبکې سره ټینګ ارتباط لري. د عراق د انتخاباتو خپلواک کمیسیون 1500 کسان او څو ګوندونه په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې د ګډون څخه منع کړي دي. د عراق د انتخاباتو د کمیسیون یو لوړ رتبه چارواکي حمدیه حسینی وویل چې دغه کسان د عدالت او محاسبې د کمیټې د قانون په اساس په انتخاباتو کې له ګډونه منع شوي دي. هغې ونه ویل چې دغه کاندیدان او ګوندونه به د عراق د پخواني مشر صدام حسین ګوند پورې ارتباط ولري، خو د عراق قانون د صدام حسین پلویانو ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه نه ورکوي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي چین د ایران د اتمی پروګرام په اړه د شپږو طاقتونو راتلونکو غونډې ته د ټیټې سطحې استازي استوي. د شنبې په ورځ به د انګلستان، چین، فرانسې، روسیې، امریکا او جرمني استازي په نیویارک کې غونډه وکړي او په ایران باندې د نویو بندیزونو په اړه به څېړنې وشي. ډیپلوماټان وایي دوی د چین په دې حرکت نه پوهیږي، خو ځینې وایي چین په دې عمل سره داسې ښیي چې په ایران باندې د نویو بندیزونو لګولو ته لیواله نه دی. په هیتی کې د سخت زلزلې وروسته د عاجل مرستو د ویش د ځنډ له وجې خلک ناهیلي او په غوسه شوي دي. رویترز خبري آژانس د عیني شاهدانو له خولې وایي قهرجنو خلکو په مرکز پورتو پرنس کې سړکونه بند او د اعتراض شعارونه پورته کړي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي هیتی ته د ژغورنې د ټیمونو او د مرستې د موادو رسول ځکه له ستونزو سره مخامخ دي چې په هوایي ډګر کې د الوتکو تیل د درېدو ځای او کنټرول برج نشته. د هیتی اصلي هوایي ډګر د زلزلې له وجې سخت وران شوی او د بحر له لارې د موادو رسول هم ستونزمن دي. د نړیوال سره صلیب د ارقامو په اساس د دې زلزلې له وجې 5000 کسان وژل شوي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د هیتی له زلزله ځپلو سره د سلو میلیونو ډالرو د مرستې اعلان وکړ او دای د امریکا په تاریخ کې د مرستې سترې هلې ځلې وبللې. ټاکل شوی وه چې د مرستو د تنظیم لپاره په هیتی کې د ملګرو ملتونو د 1600 ځواکونو پخوانی مشر ادموند مولیت د پنجشنبې د ورځې په وروستیو کې هیتی ته رسیدلی وایي. او د روسیې چارواکي وایي ناپیژندل شویو بریدکوونکو پرون د انګوشیتیا د یو جماعت مخې ته د پولیسو په یو زغروال موټر د راکټونو ډزې کړې. د پولیسو یو افسر یې وژلی او درې نور یې ټپیان کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د سارانوال د ویاندې سویتلانا ګورباکوف له قبله وایي چې بریدکوونکي د ناظران د جماعت مخې ته منتظر وو چې پولیس له ودانۍ راووځي. نوموړي زیاتوي چې وسلوالو کسانو نن هم په ناظران کې د پولیسو په یو موټر ډزې کړې او دوه افسران یې ټپیان کړي دي. درنو اوریدونکو دا د دې مهال مهم خبرونه.
ساعت 2 بجې او 5 دقیقې دي. د دې خبرونه په دوام کې به دغه موضوعاتو تفصیل واوري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي په پاکستان کې دی. هغه د پاکستاني طالبانو پر مشر د پرونی حمله په اړه څرګندونه کړې دي. پولیسي جرګه سبا د کابینې شپاړس کاندیدو وزیرانو ته رای ورکوي. د ولسی جرګې د انتخاباتو پر سر د افغانستان د حکومت او نړیوال ټولنې د نظر اختلاف ته هم کتنه کوو. د کونړ د کروندګرو او د خروټ د قومي شورا د شکایتونو حل په همدې خبرونه کې اوریدای شي. د بلوچستان د سکرو په قانونو کې د دوه پیښو له حاله مو هم خبره وو او د اونۍ خبر جوړونکو تیره هم د دې خبرونې په وروستیو شیبو کې در پیښنو. نن به د آزادی اروپا آزادی رادیو د پاکستان قبایلی سیمو او سرحدی سیمو د پښتنو لپاره خبرونه پیل شي. مشال رادیو نن د مازیګر په 4 بجو په خبرونه پیل کوي. د خبرونه په لنډو څپو 21.2 21.9 15.15 او 10.3 مترو اوریدای شي. په دې حکله وروسته یو راپور هم لرو خو تر دې راپور مخکې څو نور موضوعات. یو ځان مشون کې پرون په اوروزګان ولایت کې ځان والوزاو او شل تنه دکاندارانې له ځان سره ووشل. په اوروزګان کې دا برید په داسې حال کې وشو چې طالبانو پرون د ملګرو ملتو هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوي وو چې تیر کال څه باندې 2400 ملکیان وژل شوي او اکثره ملکیان د دولت د مخالفو وسلوالو له لورې په ځان وژونکو بریدونو او د سړک د غاړې په چاودنو کې وژل شوي دي. د اوروزګان پرونی ځان وژونکی برید په بازار کې وشو چې ټوله مرشوبله دکاندارانو او عامو خلکو ته واړوله. د دې مرکزی ولایت د امنیه قمندان وویل چې په وژل شویو کسانو کې درې ماشومان هم شامل دي او ګڼ دوکانونه یو مخ ویجاړ شوي دي. په دې ولایت کې په 2002 کال امریکایي الوتکو پر یو واده بمباري کړې وه او په ترڅ کې درې دیش تنه ملکیان وژل شوي ول. خو له هغې نیټې وروسته د وسلوالو طالبانو په ځان وژونکو بریدونو کې بیا بیا ملکیان وژل کیږي. وروسته لدی چې ولسی جرګې ته د افغانستان د حکومت د شپاړس وزیرانو د ورپېژندلو او د سوالو ځواب بهیر بشپړ شو، ولسی جرګه هغوی ته سبا رای ورکوي. د ولسمشر کرزي د کابینې شپاړس غړیو نه یوازې خپل پلانونه د جرګې غړیو ته څرګند کړل، بلکې د وکیلانو پوښتنو ته هم ځوابونه وویل. دا ځل به هم د تیر وار په شان د رای ورکولو پروسه غیر علني وي. تیر ځل د ښاغلي کرزي په 24 کسیزه کابینه کې یوازې 2 وزیران تایید شول او 12 نور رد شول. د ولسی جرګې د رسنیو د چارو مشر حسیب نوري د پنځشنبه په ورځ یعنی پرون په ولسی جرګه کې د پاتې وزیرانو له حضور وروسته وویل چې د شنبه په ورځ به ولسی جرګه د کاندیدو وزیرانو په غیاب کې هغوی ته په غیر علني توګه رای ورکړي. د ښاغلي کرزي له لوري د وزیرانو په نوي معرفي شوي لیست کې درې ښځینه وزیران هم شامل دي. ښاغلی کرزی لیوال دی چې کابینه د لندن تر غونډې مخکې چې د جنورۍ په 28 نیټه جوړیږي بشپړ شوي وي. خو خپل ولسی جرګه هم انتخابات په مخ کې لري. د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د راتلونکو مجلس کال په پیل کې وشي چمتواله روان دي. خو دا تیاری په داسې وخت کې نیول کېږي چې د دغو انتخاباتو په اړه د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ هم هماهنګي نشته. ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه د انتخاباتو په خپلواک کمیسون او نورو ارګانونو کې د بدلونونو پر راوستو ټینګار کوي او خلک هم د دغو انتخاباتو په اړه بېلابېل نظرونه لري. احمد زبیر ژمن له کابل څخه د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو په اړه یو مفصل راپور رسولی.
په داس حال کې چې افغان دولت د راتلونکي کال په پسرلي کې د ولسي جرګې انتخاباتو ته په چمتووالي لاس پورې کړی، د دغو انتخاباتو پر سر د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ نندري راپورته شوې دي. له دغو انتخاباتو سره د یو شمېر افغاني موسسو په ځانګړې توګه ولسي جرګې، ځینو مدني ټولنو او د هغو لورو چې په دغو انتخاباتو کې د فعال رول د لوبولو هوډ لري اندېښنې هم ملګري دي. دا اندېښنې اکثره له هغو شخړو نه الهام اخلي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو د ادعاو پر سر وشوي او د دغو انتخاباتو د نتایجو اعلان یې په اونیو وځنډاو. له دې سربیره نه امنی هم هغه ستره ستونزه بلل کېږي چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت او عادلانه توب په اړه شکونه راپورته کړي دي. اساسي پوښتنه دا ده چې آیا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې اختلافاتو، ناامنیو او د پراخو درغلیو ادعاو ته په بام سره دا ممکنه ده چې افغانستان د پراتلونکي کې داسې پارلماني انتخابات ترسره کړي چې خلکو او نړیوالې ټولنې ته د قناعت او باور وړ وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون له پخوا نه دغو انتخاباتو ته چمتووالی پیل کړی دی او اعلان یې کړی چې د راتلونکي کال د جوزا په لومړۍ نیټه به ترسره شي. د دغه کمیسون د دارالانشا رئیس داود علي نجفي څو ورځې مخکې دغو انتخاباتو ته مهالویش اعلان کړ.
د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوم لیکنه په رسمي توګه د 1999 کال د دلویدې میاشتې پر درېیمه نیټه پیلېږي او تر اولسمې نیټې پورې به دوام وکړي. د هوت میاشتې له لومړۍ نیټې د حمل تر دیرشمې نیټې پورې به د ولایتونو په سطحه د رایې ورکولو نوم لیکنه وسي. دا ځل به موږ تفصیلي نوم لیکنه ونه لرو. د ولایتونو په سطحه به زموږ دوه ټیمونه فعال وي، یو د نارینهو لپاره بل د ښځو لپاره.
په ولسي جرګې کې هم په دې وروستیو کې د دغې جرګې لپاره د انتخاباتو په اړه تاوده بحثونه وشول. یو شمېر وکیلان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون او نورو ارګانونو سختې نیوکې کوي او وایي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د شویو درغلیو مسؤول دي. د ولسی جرګې غړی عزیز نادم وایي چې که د انتخاباتو قانون او په خپلواک کمیسون کې بدلون رانشي، خلک به رایه ورکولو ته زړه ښه نه کړي.
اگر ما کچیر موږ د انتخاباتو قانون اصلاح نکړو او په خپل د انتخاباتو په خپلواک کمیسون او د شکایتونو په کمیسون کې بدلون رانولو، نتیجه به دا وي چې خلک به نور فادار نه وي او په انتخاباتو کې به برخه وانه خلی. کله چې د دې زحمت او رای بی ځای دي، نو په انتخاباتو کې به برخه وانه خلی.
بلخوا نړیوالې ټولنې او په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالات هم چې د افغانستان ستر مرسته کوونکی بلل کېږي، له افغان دولت نه غوښتي دي چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون او نورو ارګانونو کې اساسي بدلونونه راولي. په دې وروستیو کې د امریکا د کانګرس یو پلاوی چې کابل ته سفر کړی و وویل که دغه بدلونونه رانه شي نو امریکا به د انتخاباتو له پروسې سره مالي مرسته ونه کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر هم ورته غوښتنه لري. د دغه دفتر یوې ویاندې نیلاب مبارز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خواهی تاسو با خبری استهی چه ده ملگور ملتونو ده سرمنشی زنگری استازی هم تو زلی پداگه کرده چه ده افغانستان ده انتخابات و پورگانونو که اساسی بدلونونو ترتیاشته چه باید لپارلمانی انتخابات و مخی تر سرشی ترسو پدی توگه شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره امکانات برابرشی.
ځینې کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته په یو سیاسي بحران کې راښکل شوی دی. د سیاسي چارو یو کارپوه اسحاق اتمر وایي چې د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته په اتو میاشتو کې د نوي حکومت نه جوړېدل په خپل یو بحران دی چې باید پای ته ورسول شي. هغه ازادي راډیو ته د جمهوري ریاست انتخاباتو ته په اشاره سره وویل: د ولسي جرګې انتخابات باید داسې نه شي چې د درغلیو پر سر درغلی وګرځي.
نو ما پخیدا کله مون امنیتی شرایط خو مسایل ویلی عامدغه سه کمیسیون انتخاباتو کې چې کوم خلک هغه انتخابونه لري او هغه لازم تغییرات غواړي هغه تر لاسته شي او بل دغه انتخابات زمونږ نړیوال دفعه ونه منل شي. دغه ټول انتخابات به غیر د دېنه چې یو بل فساد ونمول شي د دېنه ککړیا نتیجه مونږ لاسته راوړو.
د افغانستان د جمهوری ریاست د 1998 کال د اسد د میاشتې د 9 نیټې د انتخاباتو 1,300,000 رایې باطل اعلان شوې چې په نتیجه کې دغه انتخابات دویم دور ته ولاړل. خو د یو کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د پوشاکېدو له امله جمهور رئیس کرزی ګټونکی اعلان شو. افغان حکومت او خپله جمهور رئیس حامد کرزی له دغه انتخاباتو نه دفاع کوي. سموده مخکې جمهور رئیس حامد کرزی په خپل وینا کې په دغه رايو د درغلیو د تور سپیناوي وغوښته او وی ویل چې یو ورځ به دا مسله تعقیب کړي چې د خلکو د رايو سپکاوی ولې وشو. تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت دریځ دا دی چې د ولسي جرګې انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي او چمتووالی ورته روان دی. حکومت د انتخاباتو په کمیسیون لګیدلي تورونه هم ردوي. هوایي فعالیت یې د ستاینې وړ دی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال احمد ضیا سیامک هیروي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وګورئ، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لکه څرنګه چې له نوم څخه څرګندیږي یو خپلواک کمیسیون دی او باید د حکومت سیاسي لوریو او یا هم بهرنیو هیوادونو تر اغیز لاندې ونه اوسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په اړه چې هر ډول نظر او طرح هم موجوده وي باید د منطقي دلایلو په اساس وي. یوازې تور پورې کول نشي کولای چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو د ګوښه کولو دلیل وګرځي. موږ نه غواړو چې زموږ ملي ارګانونه دي یوازې د تور له مخې چې د اشخاصو مانو نو یا هی وادونه لخوا پرې لګیږي تر پښتنې لاندې راسي. نو له همدې عمله هر ډول تور چوي باید لومړی د افغانستان محکمه ثابت کړي او ورسته موږ پاړه پریکړه کوو.
خو په انتخاباتو کې د درغلیو لویری سربیره په عام خلکو کې د امنیت موضوع هم مهمه ده. په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ډیر شمیر سیمو خلکو د وسلوالو مخالفینو د حملو او ګواښونو له ویرې رایه ورنکړه، آیا د ولسي جرګې په انتخاباتو کې به چې د ولایتونو په سطحه ترسره کیږي اکثره خلک رایه ورکړی شي؟ بله پوښتنه دا ده چې د هغو رایو د سموالي په اړه به څوک قضاوت کوي چې له هغو سیمو څخه یې صندوقونه راوړل کیږي چېرته چې څارونکي او د انتخاباتو د کارکوونکو درک نه لګیږي؟ دا او دې ته ورته اندېښنې له خلکو سره دي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي په دې اړه
انده په پارلماني انتخابات کې چې به خلک ګډون به وکړي په شرط به دی کې چې په افغانستان کې به امنیت وي. مثلا کسانګه چې موږ پوهیږو اوس په هغه دوه سالو کې په افغانستان په لسوالۍ کې اوس امنیت نشته او ډېر خلک په ډېر ستونزې کې دي.
زما نوم طلا احمد زید. په آینده کې چې دغه انتخابات کېږي خلک دې ته چمتو دي چې لاړ شي، بیا د سورته دي په ډېرو سختو شرایطو کې هلته رایه ورکړي او خپل د یو وکیل انتخاب کی. نو زه دې امیدوارم چې کچیرې د انتخابات کمیسیون کې هم یو جدي هغه تغیرات راشي او د واقعي هغه د ملت استازي راشي تر څو د افغانان خپل اصلي وکیلان پارلمان ته راشي او هغوی وکولی شي دغه بیچاره ملت ته نور خدمات وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره یو سل شلو میلیونو ډالرو ته اړتیا ده چې اویا میلیونه یې د جمهوري ریاست له انتخاباتو پاتې دي. د افغانستان حکومت وایي چې که نړیوالې ټولنې د ولسي جرګې د انتخاباتو د لګښت له ورکولو ډډه وکړه نو به یې له کورنیو عوایدو پوره کړي. خو د دغو ټولو اختلافونو او اندېښنو په منځ کې بیا هم د ولسي جرګې راتلونکو انتخاباتو ته د افغانستان په ځوانې ډیموکراسۍ کې د یوې مهمې مرحلې په سترګه کتل کیږي چې ښایي د ترسره کېدو لپاره افغان حکومت او نړیواله ټولنه ګډه همکاري ته وهڅول شي.
مشال ریډیو د جنوري په 15مه پیلېږي. مشال زموږ رڼای ستاسو د ازادي اروپا ازادي ریډیو څخه د پاکستان قبایلي او سرحدي سیمو د پښتنو لپاره پښتو ریډیوي خبرونه. مشال ریډیو د جنوري په 15مه د پیښور په وخت د مازیګر په 10 بجو پیل کیږي. دا خبرونه په لنډو سپو 21.9 25.5 او 13.3 مترو اوریدلی شي. خپلوان او دوستان د دې نوي ریډیو خبرونه خبر کړئ.
بله، نن د جنوري 15مه ده. د ازادي اروپا د ازادي راډیو مشال ریډیو نن د پېښور په وخت په 4 بجې خپلې خبرونه پیلوي. دا خبرونه په لنډو څپو 21.5 او 23.3 مترو اوریدای شي. دا چې دا خبرونه به څنګه وي او اغیز به یې څه وي په دې اړه نور جزئیات له جان قالي کوزي څخه واورئ.
نن جمعه د 2010 میلادي کال د جنوري 15مه د 1438 هجري شمسي کال د جدي 15مه نیټه ده. ازادي راډیو د پاکستان او سرحدي سیمو لپاره په پښتو ژبه نوې خبرونه پیلوي. دا راډیو به د مشال په نام خبرونه کوي او اصلي هدف یې دا ده چې په سیمه کې د اسلامي بنسټپالو د تبلیغاتو او خبرونو لپاره یو بدیل شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي ریچارډ هولبروک وایي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بی طرفو او دقیقو خبرونو او معلوماتو خپرولو ته عاجل اړتیا ده. دی وایي د مسلکي ژورنالیزم په اساس د مشال راډیو خپرونې به د سیمې په سولې، پخلاینی او ډیموکراسي کې مهمه ونډه ولري. د پاکستان پیژندل شوی ژورنالیست او لیکوال احمد رشید وای هیله من ده مشال راډیو خلکو ته داسې معلومات برابر کړي چې د ژوند په اړه د سمو پریکړو په مهال ورته اړتیا لري. په مشال راډیو کې د مشهور او خوږ ژبي سندرغاړي هارون باچا حضور او کار به د دې راډیو د اوریدونکو لپاره د حیرانتیا خبره وي. تیر کال طالبانو هارون باچا ته څو ځلې د مرګ ګواښونه کړي وو او د تیښتې ته مجبور شوی و. شپږ دېرش کلن هارون باچا چې زیاتې سندرې ویلي او ثبت کړي په تلویزیونونو کې د خپلو بدلو په زمزمو کې زیات شهرت حاصل کړی. د مشال راډیو یوه فرهنګي خپرونه به پر مخ وړي. د مشال راډیو لومړنۍ خپرونه به نن د پاکستان په وخت د مازدیګر په څلورو بجو د آزادې اروپا آزادې راډیو په څپو کې خپره شي. د مشال راډیو خبریالان به د تروریزم، سیاست، د ښځو د مسلو، روغتیایي خدمتونو او چاپیریال ساتنې په اړه سیمه ییز او نړیوال خبرونه او راپورونه تاسو ته وړاندې کړي. دا راډیو به له قبایلي مشرانو او سیاستوالو سره ګردي میزونه جوړوي او ژوندۍ خپرونې به ولري چې اورېدونکي به پکې د خپلو نظرونو د بیان فرصت پیدا کړي. مشال راډیو په پاکستان کې نوی دفتر لري او په پراګ کې د آزادې اروپا راډیو له مرکز څخه به خپرونې کوي. دا راډیو به له امریکا غږ او ډی وی راډیو سره په ګډ اف ایم او لنډو څپو خپرونې کوي. د مشال راډیو خپرونې به د انټرنیټ له لارې هم اورېدل کیږي. د آزادې اروپا آزادی راډیو یوه غیر انتفاعي نشراتي مؤسسه ده چې د افغانستان په شمول په 28 ژبو خپرونې کوي.
بلې، مشال ریډیو نن په خبرونو پیل کوي. نږدې یو ساعت او اته دقیقې وروسته د راډیو په خبرونو پیل کوي. د پنځشنبه په ورځ د افغانستان له 28 ولایتونو څخه د خروټو د قوم تقریبا 150 قومي مشران او سپینږیرو د یوې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د سولې پر راوستو ټینګار وکړ. په دې اړه هم په دې خبرونه کې راپور لرو، خو مخکې تر دې چې په دې اړه حال درکو، کونړ ته ځو او په دې ولایت کې د کاروانګرو له شکایتمو د ازادي راډیو خبریال خبروي.
د کونړ دهقانان د کرهنې او مالداري ریاست څخه په دې شکایت کوي چې د تخمونو او کیمیاوي سرو په ویش کې بی پروايي څخه کار اخلي او دوی ته په داسې وخت کې د تخمونو تقسیم پیل کوي چې د غنمو او د نورو تخمونو د کر کلي وخت تیر شوی وي.
تخمونو چې مثلا غازی یا سری رځي کې میوي هغه وخت کې مکه کرلې کېږي، تور سره چولې کېږي. کله چې غنم دی ولېش دولېش شي د پسرلي موسمي یا د دلوي یا د هود میشتي په دغه سپینې سری ورکې چې غزمه کې له طاقت دا تخمونه چې وسره کوي دا موږ څه وخت وساتو کې د غنم تخمې نو غنم خو کرلې شوې دي او کله جوار تخمې وخت لري پاتې دي هغه منی کې کرلې کېږي. دغه تخمونه او دغه سری جديد هغه په وخت او زمان د کرکلې کې باید دقان ته ورسیږي.
زمانو مولای فرمان الله ده د کونړ ولایت د مرکز او اوسیدونکو ما دغه تخمونه ډیر نا وخت را رسیږي. موږ تر کال زکه چې تقریبا دا 2.5 میاشتې مخکې د دهاقینو غنم کرلې دي او هغه غنم اوس چې د غټ شوې دي او دا تخمونه چې دی وسترا ورسېل د امدار از هر کال امدغه تخمونه چې دی ډیر نا وخت تر سره رسیږي.
دهقانان وای د غنمو د کر وخت تیر شوه او دوی ته د کر هنی ریاست لخوا داسې غنم ورکول کیږي چې په زهرجنو درملو لړل شوی وي، نه یې اوس کرلې شي او نه هم د خوراک لپاره کارولې شي.
بل دغه د خوراک هم نه دی ځکه دوايان په والي دي نو خوراکون نه است
چې دوا بشیندل شي زاد خلل ول نه دي. دا خاص د کرل لپاره دي او د کر وخت دغه تیر شوی دی نو مناسب دي چې فرزند تخمونه وغوښتل.
کونړیان وای کوم تخمونه چې دهقانانو ته ورکول کیږي د دوی د کورنۍ تخمونو څخه ډیر کمزوري او لږ حاصل ورکوي.
ستاندر تخمونه هم نه دي ځکه زمونږ د دهقانانو چې کم دلته د خپل وطني تخمونه دي د دهقانانو چې د دې په نتیجه رسیدل چې دا دغه تخمونه ډیر بهتر او غوره.
په کونړ کې د کرهنې او مالداري رئیس انجنیر ماسل خان فتوحي ازادي راډیو ته وویل هر وخت چې دوی ته د زراعت او مالداري وزارت او یا هم کوم مرستندوی ټولنو هر ډول اصلاح شوی تخمونه او کیمیاوي سری ورکړي دهقانانو ته په وخت سپارلی او په دې کې هیڅ ډول لټي نه ده کړې.
دا مشکل شته. په کونړ کې مونږ تقریبا 40,000 هکتار ځمکه لرو چې 40,000 هکتار ځمکه زمونږ په للمي او اوی غنمو کرلې کېږي. 200 متریک ټنه غنم 4,000 د خانانو ته دی ورکونه یا 8,000 جریبه در برنسی. نو 8,000 جریبه ځمکه هیڅ وخت د 40,000 هکتار ځای نشي نیولی. ټول د خانانو ته مونږ رښتیا چې دا مقدار د دولت لخوا نشي تهیه کولی، خو زمونږ هدف دا دی چې د دغې تخم نه به کاله چې دا څونه کرلې کېږي نور د خانان مستفید شي.
هغه وایي سکال ورته د کرهڼې او مالدارۍ وزارت لخوا 200 میټریک ټنه د غنمو تخم رالیږل شوی او د هغې زیاته اندازه یې دهقانانو ته سپارلې ده.
نو سکال شته چې مایساتو انجوګانو زمونږ په څلي رشتو ولایاتو کې توزیع لرله، ولې لس ولایت هغه ولایتو چې مایسات انجوګانې هلته حاضرې نه شوې چې دا توزیع دوی وکړي. نو وزارت زراعت ناچار مجبورا په دې اقدام وکړ. د کار په وخت کې لږ څه تاخیر میسر راغی، خو پوره کومک د دهقان سام شوی دی.
د کرهڼې او مالدارۍ چارو کارپوه انجینر محمد ایاز حیدرزی ازادۍ راډیو ته وویل که چیرته په وخت تخمونه او کیمیاوي سرې دهقانانو ته ورکړل شي نو ډېرې ښېګڼې لري، او که په وخت دغه کار ونه شي نو زیانونه هم کم نه دي.
په وخت زمان سره که توجه شي دهقانانو څومره چې ورکه کیمیاوي سره نو چې هغه هضمول شي هغه اخیستلی شي په مقابل کې حاصلات لوړ ځي، خو که چیرته اصلاح شوي تخمونه نه وي او محلي تخمونه که چیرته ته په سره استعمال کړي زیاته شي لږ اندازه د لوړ د حاصل لاسته راوړلو په خاطر باندې هضمول نه شي، بالاخره د سرې په استعمال په واسطه باندې وچیږي او د محلي تخمونه د مرضونو آفتونو سره مخامخ کیږي او علاج بیا مشکلي په وخت زمان سره او اصلاح شوي تخمونه چې دي هغه مرضونو آفتونو مقابل کې مقامل لري لوړ حاصل ورکوي، کم اوبو ته ضرر لري او بم نه غواړي. د ښه تخمونو ښه نتیجه دا ده چې لوړ حاصل لاسته راوړي.
یوازې کونړیان نه دي چې د کرهڼې او مالداري ریاست او یا هم د اړوندو مرستندوی ټولنو څخه د کیمیاوي سرې او اصلاح شوو تخمونو د ویش په اړه شکایت کوي، بلکې له دې څخه وړاندې هم د هیواد له بېلابېلو سیمو نه دې ته ورته شکایتونه پورته شوي او دا کار لا اوس هم دوام لري. روح الله انوري، د ازادۍ راډیو، کونړ.
د کونړ د کروندګرو په حقله مو راپور اوریدم. پرون د افغانستان د 28 ولایتونو د خروټو د قوم تقریبا 1.5 سال قومي مشرانو او سپینږیرو د یوې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د سولې پر راوستو ټینګار وکړ او په زغرده له بهرنیو ځواکونو او د دولت له مخالفو وسلوالو څخه وغوښتل چې د دوی په سیمو کې د خپل سري عملیات او جګړې نه کوي. له دې غونډې مو مجاهد جواد خبروي.
د خروټو د قومي شورا مشرانو په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي تر څنګ له بهرنیو ځواکونو څخه وغوښتل چې په کلیو بانډو کې دي خپل سري عملیات نه کوي. د خروټو د قومي شورا مشر انجینر مطیع الله خروټي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی دا غوښتنه د یو پریکړه لیک په بڼه ترتیب کړې دي. هغه د پریکړه لیک یوه برخه داسې ولوسته:
زموږ په سیمه کې د قومي مشرانو او سپینګیرو له صلاح مشورې پرته د ایصاف او ائتلافي ځواکونو لخوا په خپل سر د شپې لخوا د کورونو تلاشي کول، په بیګناه خلکو د بمونو غورځول یا د تربګنۍ له مخې په لمسونه د خلکو بندي کول او د هر ډول خپل سري عملیاتو ترسره کول موږ ته د نور د زغمولو وړ نه ده.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جنوري د میاشتې پاتې ویشتمه نیټه به په لندن کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ شي چې د افغان حکومت د چارواکو په وینا دا مهال یې د اجنډا په چمتو کولو باندې کار روان دی. د دې ترڅنګ د غونډې یو شمېر ګډونوالو له بهرنیو ځواکونو څخه سخت شکایت وکړ چې که په کوم سړک د بهرنیو ځواکونو کوم کاروان تیریږي نو هیڅ موټر ته اجازه نه ورکوي چې ورڅخه مخکې شي، او له همدې امله په سوونو ملکي موټرې تر شا روانې وي چې په ډېرو کې یې عاجل ناروغان هم وي. دوی له نړیوالو ځواکونو په کلکه وغوښتل چې دې دود ته دې نور د پای ټکه کېږدي. په عین حال کې د خروټو د قوم د پریکړه لیک په یوې بلې برخه کې د دولت پر مخالفینو هم غږ شوی چې د دوی په سیمو کې دي جګړې نه کوي.
د کوم شمېر مخالفینو لخوا چې زموږ په سیمه کې او محل کې یا هم ولسوالۍ کې ستونزې رامنځته کېږي او د هغوی لخوا زموږ په سیمه کې ماینونه ښخوي او یا د هغوی په وجه زموږ کلی بمباریږي، موږ به د خپل زیان تاوان او خسارت نوموړي مخالف وسلوال څخه او یا هم د غول کورنۍ څخه اخلو.
د خروټو د قوم شورا خپل اندېښنې په داسې حال کې څرګند کړې چې ملګرو ملتونو هم په خپل وروستي راپور کې تیر میلادي کال په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره یو ډېر خونړی کال بللی دی چې پکې د وړم کال په پرتله په ملکي تلفاتو کې 14% زیاتوالی راغلی. په دغه راپور کې د زیاتو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مسؤلیت پر مخالفینو اچول شوی دی چې ډېری ملکي وګړي د مخالفینو لخوا په چاودنو او بریدونو کې وژل شوي دي، خو څېړونکي دا هم وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو او د دوی د عملیاتو زیاتیدل هم د ملکی وګړو له تلفاتو سره مستقیمه اړیکه لري. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
نن د ازادي راډیو د ازادي اروپا د مشال په نوم راډیو په خبرونو پیل کوي. دا راډیو د پیښور په وخت په 4 بجې پیل شي. د خبرونه په لنډو څپو 1.15 او 1.3 مترو اوریدای شي. ساعت 2:13 دی د خبرونه 1 ساعت وروسته پیل شي. خوس به مو سلطان محمد سرور د افغانستان او نړۍ د مهمو پیښو لنډیز خبر کړي.
په اورزګان کې د پرونی ځانوژن کې بریډ د مړو شمیر 30 تنو ته ورسېد. نن د جمعې په ورځ په کندوز کې د کانکور آزموینه پیل شوه. پاکستانی چارواکي او د دولت وسلوال مخالفین وایي د پاکستانیو طالبانو مشر حکیم الله مسعود د امریکا د بی پیلوټه الوتکې له بریده بچ شوی دی. جاپان نن په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ پوځي هلو ځلو سره خپل اتکلن مرسته پای ته رسوي. د عراق د انتخاباتو خپلواک کمیسیون 500 کسان او 2 ګوندونه په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې د ګډون څخه منع کړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي چین د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شپږو طاقتونو راتلونکي غونډې ته د ټیټي سوي استازي استوي. په هایټي کې د سخت زلزلې وروسته د عاجل مرستو د ویش د ځند لوجه خلک ناهیلي او په غوسه شوي دي. او د روسي چارواکي وایي ناپیژندل شوی او بریدکونکو پرون د انګوشي تیا د یو جماعت مخې ته د پولیسو په یو زغروال موټر د راکټونو ډزې کړي. د پولیسو یو افسر یې وژلې او 3 نور یې ټپیان کړي.
مخکې مو له کونړ څخه راپور درلود چې د دغه ولایت کروندګر شکایت لري چې د کرهنیا او مالداری ریاست د هغو اصلاح شویو تخمونو او سرو په ویش کې له ځنډ نه کار اخلي چې دوی ته باید په وخت وویشل شي. خو په ننګرهار کې سمساران بیا له ښاروالۍ شکایت لري. په دې ولایت کې سمساران له خپل کار خوښ دي خو وایي چې د ښاروالۍ مامورینو یې زړه شین کړی دی. هغوی له ازادي راډیو سره د زړه خواله کړی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال داود وفا تفصیلي راپور واوري.
په ننګرهار کې ګڼ شمېر خلک د ژوندانه د بیلابیل وړتیا وړ موادو په خرڅلاو بوخت دي. په دې ترڅ کې د جلال آباد د سیمسارانو بازار داسې یو برخه ده چې د ژوند اکثره اړتیا وړ مواد دغلته موندل کیږي. دا بازار سو وخت مخکې جلال آباد خروالی وټاړه او پلورونکي نورو ځایونو ته وروښړل. راځي دغه بازار د خرڅونکو او اخیستونکو حالت وګورو. همداسې به د جلال آباد د سیمسارۍ په بازار کې دا بازار مخکې په یو بل ځای کې وس د خروالی له طرف نه یو بل کوڅې ته انتقال شوی دی چې خرڅونکي دغه ځای سره موافق نه دي او عام خلک او خرڅونکي کې دواړه لستوندو سره مخ کړي. دا بازار ګورو او وینو چې څه پکې خرڅيږي او خلکو وضعیت پکې څنګه دی. دلته لې وکاس نه پښتنه کوو. انو ولا سانوم چیرې؟
زمانم سلیم دی وروره.
څنګه دی بازار دی؟
ولا شکر دی خدای اوسم شکر او واسه پدې.
څه خرڅه ده؟
دا سمساری سودا خرڅه وروره.
څنګه دی دا بازار ګرم دی؟
بازار ګرم دی خو مګر پرې دیم نه لاندې چې ودرېږي په یو ځای کې. د سمنګ ته باید ته یو ځای او ټاکی چې مګ خپل ځای کې ودرېږي.
حکم نه پېږي.
دا شهر والے د ماموریت اسکر دی دا غونډم د غفا دی خو باید ته یو ځای موږ ته ټاکی چې عمل ته ودرېږي. دا خو یو کم نه پر نه دی. دا غون خار دی همدغه مشکل
وروره تال دی
خال دی
خانم دی چې
زمانم رحمان الله
اچھے خرسه
ولا دا غلی باس په بعد ما شومان خرسه وروره
سید مخه دا بازار اخواته وز
او اخواته وا خلک وس نه پری دی دی خواته راغلیو
او څنګه دلته خو خلک خراب وزن
نه نه ډیر دکاندارانو مون خوشاله او ټول همکارانو مون ټول خوشاله وروره خوشبخت یو
دا زه خو کاغذ
یاره وروره کاغذ خو زکه کاغذ پراخ در صح خپل زینو هر سړی په خپل ځای باندې ناس وز دلته د دکاندارانو باز باز وخت لګ زره تاریخواله کوي خو به خدي خوشاله دي مونږ نه
کاروالې والا هو به در بس
نه نه دلته خو نه دی راغلی واغزي کوم نه پری ضروره
او قیمتي ورزاني څنګه د خلکو مراجعه څنګه
ولا شروره قیمتي خو ډیره ده او د وړو ته ونی سا وړو ته ونی سا دغه مشکلات
نه خلک یعنی تاسو نه خل شکایت کوي چې قیمت یې خرڅ
یاره د دې سوې منو که زویا مو خلک به وځي سوې نه دي دا قیمت نه دی ضروره زکه د پاکستان مال نه دي
قیمت راځي
دی باندې تاسو نه ټیکس علی ګمرک
او ګمرک علی ګمرک جوان علی نه راپری دی
ډیر علی کله غلی ک مناسب
ولا مناسب دی نو وبس دا منی جکړی دی مخ کې خو اوس بیخي پیسې ډیر اخلي یعنی په یو سوټ باندې چې موږ راځو 100 روپے مصرف پیا چو
دا قیمتي د همدې دلیل نو
او نو څه وګونو خو حالت اخلو په رقم باندې 100 روپے په مصرف اچو 100 روپے نه نو د فروش ګټي دا 100 روپے موږ تم په پاتې کیږي ډیر نه
څه نو څه باید وشي
نو باید موږ سره باید کومه کوشي دا خلک باید فری دي خلک ټول وسکار دي بیکار دي یو زمينه سيد کی دا امریکای امریکای جوړی کی دا چوک تور شدري 300 کسان ناشتي سار کې ټول راضي ما خام بیرته جي کار نشته غریبی نشته کورونه په کونړ کې دي کونړ په عین په وطن کې دي راضي د تشپی ورځ ته رہی مگر کار ورته نشته دي
ستانوم چی
اجمل لورونه
چې کې
دلته بنجار سامان خرڅو
څنګه دی بازار
ولا بازار د خاص مزه نشته دلته پس کوچه دی او د سرک بار نه راوښرلو بس
دلته تاسو لار بند کړه
دلته لار بند نه ورور خو ماست سرک آسم بندو ټول خلک ولا وڅ سرک کلاو جو چیر د خلک په سرک کې دریږي غاړه کې ودریږي اوس حکومت نه بریږي او نه چیرته زه موږ ترا کوي نه بل راکې نو سرګردان
بس وای چې څو
او بس موږ ته موږ پری چې خپل غریبي حکم دلته نو غریبي دی یو خو کار
والے والا خدای نه پیسې نه
نه نه خار والے والا پیسې نه هیڅ خبر
سوق تاسو نه پیسې
هیڅ سوق هم پیسې نه لې مفرقه لزی ولاړو سرک د خدای دی بس امر سرک کې ولاړو
اخیستون کې هم چې ډله ډله پر بازار ورمات دي د بازار په خواني وزت روسنه هغه خبولي اند والا چی کې
بنگڑی اخلم
او څنګه دا خزی علی ته خناری نه
بس شوق دا خو کور کی غختی
کم دینه راغله
زه خیول سره د شګه قرین
نو څنګه دی بازار څنګه
بازار ښه گرم دی
قیمتي ډیره دا کارزانی ده څنګه
بس قیمتي ډیره
بازار دلته خو کاغه بل کوڅه کې خو
بس بازار ټولخ بازار خو بازار دی
ستانم شه
زمانم جمعه ګل دی سره کې الجی ول سوالی هو تلهن پنګرار کې کار کوما د سموات د ګل پروشي په کوڅه کې
نو څنګه دی دا
ولا خدا گزاره کوي
چې مشکل خوب کې نشته
ولا خلک ډېر پازاب کړی دی بیا درک ډېر پازاب کړی
سو وی ور
ولا وته وای نه پرګدی نه یو ځای کې نه پرګدی
او تاسو وای چې سو وی
مونږ وای چې دا پری د خپل دیاډیو کې خپل مزدوري وکړي دی
ستانوم چی دی
زمانوم دلاور
دلته چی کې
او سودا کوم
چی دی واغس
دغه ماشوم د پاره کوټه مو واغس درشي اخر مر سامان اخر زما
د بازار مخ کې اخوا ته اوس دلته راغلی دی څنګه دی دا ځای خلک
ولا غزه خو خدای ظالمانو سن بری دازي البته خو سودا م کېدل ته اوس غریب
کې نه بری
او البته خو بازار خو سودا کېدو دلته نه کېږي غریبانو ډېر په بدحال دي
خدای بازار ته سیر ما هم د فروش دکانداران پر دغه وضعیت خوښ نه دي ستانوم چیله
زمانوم شکیب
نو ته خو به څه مشکل نه لري دي خلک
نو والا مشکلات شته د کراچوانان له مشکلات لرو
څه مشکل
بس ټول لارې باندې کړه وامه ته د مشکل پیښ کړه ده او
خروالی والا خو نه پری دی هغه د خروالی نه شکایت کوي تاسو به خروالی سره موافق هستئ
خو والا نه خروالی سره موږ موافق نه سو زمونږ مشان مو څه پوري نه دي تلې چې د دې مشکلات حل مو واسي نو د څه
تاسو نه خروالی ټیکس نه
نه
صرف کراور
کراور کو مالیات نه
خروالی رو دي خلکو نه ټیکس نه
نه پرې نه پي منو پېږم نه نالي
یو بل دکاندار چې سپورټي سامان خرڅوي وای دا بازار ورته استون نه ده بلکې لوړ ګمرک ټیک سون ورته استون زیرا منځه کړی دي سلام علیکم
وعلیکم السلام زنګ جوړې ته
سانوم چی ده
زمانو امیر محمد
دا چی خرڅې
زمل دا سپورټ سامان خرڅو
دي بازار خو تاسو څه مشکل
نه ده نه ورور نه بازار مشکل پیدا کړی نه هو دا تختونه ولا دي شهر علي بش دا شړلې لا بیچارهګان ولا دي بس کوچو کې نه استي
تاسو دا مال لاولې دي سره څنګه استي دا محصول ګمرک دي سره بازار نه
ولا نه ورور محصول خو ډیر ډیک شو دا اوس پس کراګان چې مخکې یو شی 2000 یو وسو شوګ زره وزره شي
دا څوک پیسې اخلي
بس ګمرک دي ته اخلي نو پیسې دي ګمرک ته محصول چې کړه نو ګمرک ته اخلي
ساسي بازار اوس خدای کو خو
ولا په خو خو ځکه چې مخکې یو شی ارزان د مامې خلکو ډیر خسته وس ګران د مامې مخکې به یو شی بسل به تمامې د وس یو نیم سلمنګ ته تمامې مخ په یو نیم سلمنګ خرڅا او وس په یو نیم سلمنګ ته تمامې
او خلکو سره گاکان سره خو په مشکل کې نه
ولا خامخا مشکل کېږي نو چې خامخا یو وخت کې بشرا یو شی په یو نیم سلمنګ ورګه وس چې ورته 200 وي وای نو مخکې په دې وړه اوس په دې وړه اوس چیر د خلی سر دیرن
څه باید وشي
نو باید چې حکومت هغه وکړي بیرته د مسلون ارزانه کې او دا کرایګان ارزانه شي
خو د ننګرهار د ګمرک رئیس احسان الله کامال وویل اداره یې یوازې د مالی وزارت قوانین تطبیقوي او دوی چاته محصول کمولی یا ډیرولی نشي. د سیمسارانو د بازار پلورونکو د ښاروالۍ په اړه شکایتونه لرل. په ځواب کې د ننګرهار د ښاروالۍ مرستیال انجینر حکیم الدین وویل
دغه ورونه رښتیا موږ یې منو چې بیروزګاري دا مشکلات دي، خو د دې چون دوی دا د فروشان دي او د سړکونو په غاړو او په دې ځایونو کې دوی روزګار کوي، چې دغه بعضې عمومي جادې چې زمونږ وي په هغو کې ډېر زیات مشکلات دوی خلق کړي وو، کنه چې حتی جادې بیخي تړل شوي وې. نو په دې وخت کې یوه ویره داسې رامنځته شوه چې دغه د پولیسو دخوا نه موږ ته داسې وویل شو چې په بعض ځایونو کې که اورلګېدنه رامنځته شي نو زمونږ سره هېڅ فرصت نشته چې موږ اوس وکړی چې هغوی ته خدمت درسته ده، چې دولت په دې مکلف دی چې د خلکو دپاره د کار ښه شرایط برابر کړي، ولې په سړکونو او په پلو لارو او په دې ځایونو کې چې بیا هغه کاروبار چې د بل وطنوال دپاره یو درد سر جوړوي، مثلا ستونزې جوړوي او د ستونزو کچه ډېره لوړه نسبت دې ته چې موږ هلته ګټې ترلاسه کوو، نو دا واضح خبره ده چې موږ باید دغسې کارونه ترسره نه کړو. نو تاسې فکر وکړئ چې دې به څه موږ کوو چې خدای مکه ښار رانه وسوځي چې د خلکو هستي د منځه لاړه شي.
په جلال آباد کې سره له دې چې د نفوسو په نسبت روزګار کم دی، خو بیا هم ګڼ شمېر خلک له ورځني ژوند راضي دي او په کار بوخت دي.
مشال ریډیو د جنوري په 15مه پیلېږي. مشال زموږ رڼای ستاسو د آزادی اروپا آزادی رادیو څخه د پاکستان قبایلی او سرحدي سیمو د پښتنو لپاره پښتو رادیوي خبرونه. مشال ریډیو د جنوري په 15مه د پیښور په وخت د مازیګر په 10:00 بجو پیل کیږي. دا خبرونه په لنډو سپو 21.9 15.5 او 13.3 مترو اوریدلی شي. خپلوان او دوستان د دې نوي رادیو خبرونه خبر کړئ.
صرف 40 دقیقې وروسته د خبرونه پیل شي. نن په کندوز کې د کانکور ازموینه واخیستل شوه. په دې اړه راپور به په بل خبرونه کې درکړو، خو اوس به مو په دې ولایت کې د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم د نجات بنیاد د تعلیمي کورسونو فارغانو ته د تصدیقونو له ورکولو خبر کړي.
د نجات بنیاد په نامه خیریه مؤسسې له شاوخوا 2 کالو راهیسې په افغانستان کې په فعالیت پیل کړی او هدف یې دا دی چې د معارف د هغه شمېر شاګردانو د ظرفیتونو په لوړتیا کې برخه واخلي چې د اقتصادي کمزورۍ له وجې یې نشي کولای په شخصي پیسو نور کورسونه تعقیب کاندي. دغه ټکی په کندوز کې د نجات بنیاد مسؤول احسان الله صافي په هغه غونډه کې څرګند کړ چې د دغه بنیاد له 1 کلنو کورسونو څخه فارغانو ته د تصدیق لیکونو د ویشلو په ویاړ د دوس په شیرخان لیسه کې جوړه شوې وه. د زیاته کړه چې دغه بنیاد چلوونکی په سویس کې میشت افغان جاوید سنگدل نومیږي چې په عین حال کې یې په کابل کې د دنیا په نامه د عالي تحصیلاتو په برخه کې د یو خصوصي پوهنتون بنسټ هم ایښی دی. دا چې دغه بنیاد په خپل 2 کلن فعالیت کې څومره شاګردان روزلي دي په دې هکله به د احسان الله صافي خبرې واورو.
بنیاد نجات تقریبا 2 کاله کېږي چې په افغانستان کې فعالیت لري او په 2 کاله شاوخوا کې تقریبا موږ دا دویمه دوره ده چې موږ فارغین ورکو، چې البته اوله دوره په کابل کې وه چې هلته د اوس او ډېر شاګرد موږ فارغین د علوم دینی انګلیسي کمپیوټر ریاضي په بخشونو کې لرل، او دویمه دوره فعلا دا د کندوز ولایت کې چې موافقانه موږ د 100 نه زیات شاګردان د انګلیسي او د کمپیوټر په بخش کې فارغین لرو. البته
ویل کېږي چې د دغه بنیاد په بیلابیلو څانګو کې د بیلابیلو سویو شاګردان د ازموینې له لارې شاملېږي او په ډېره پرمختللې بڼه زده کړه ورکول کېږي. په دې هکله یو ځل بیا ښاغلی صافی:
دلته په ډېر لوړ کیفیت، یعنی هغه کیفیت چې مثال په کابل کې یا په پېښور کې دی، په هغه کیفیت استادان دلته درس ورکوي. او
د دغه بنیاد د زده کړیزو کورسونو د کیفیت په اړه مو له یو تن فارغ عبدالولي مومن څخه پوښتنه کړې ده. دی وایي:
نو موږ ته ډېر خوشاله استو او بل موږ غواړو چې په آینده کې هم دغه بنیادونه وکړي چې د کندوز ځوانانو ته نه بلکې تمام افغانستان ځوانانو ته خدمت وکړي.
په دې غونډه کې کندوز والی انجینیر محمد عمر هم وینا وکړه، وروسته له دې چې له ښاغلي سنگدل نه یې دغسې کورسونو د جوړولو له امله مننه څرګنده کړه او دا یې د معارف په پرمختیا کې یو څرګند ټکی وباله. فارغانو ته په خطاب کې داسې وویل:
ما افتخار بر ازو جوان و او عالم.
موږ په هغه ځوان روښانفکر او عالم ویاړو چې د خپل وطن په باب فکر کوي، نه په هغه ځوان چې معتاد دی، ولګر دی او تل د خپل وطن د تخریب او نابودۍ لپاره فعالیت کوي. ده له نورو فرهنګي مؤسساتو څخه هم وغوښتل چې د خپل وطن د پرمختیا لپاره د نجات بنیاد لاره را خپله کړي.
اوس هم د پاکستان په لور د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود غالباً د سه شنبې په ورځ په قبایلو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د راکټي حملې هدف خو له حملې بد شوی دی. په خبرونو کې راغلي چې امریکایي بی پیلوټ الوتکو له افغانستان سره په نږدې سیمه کې حکیم الله مسعود پناه شکړی وو، خو وسلوال طالبان او پاکستانی چارواکي وایي چې حکیم الله مسعود ته زیان نه دی رسیدلی. په حمله کې د 1200 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی دی. د دې مسلې جزئیات فرشته جلال زیا پروي.
د حکیم الله مسعود وژل کېدل بشایي له افراطیت او تروریزم سره په مبارزه کې د واشنگتن او اسلام آباد لپاره یو ستر برای ګڼل سوی وای. تیرونی د حکیم الله مسعود یو ویډیو خبره سو. په دغه ویډیو کې دی له هغه اردنی سړي سره یو ځای ښکار کیږي چې د سی آی ای پر کارکونکو یې حمله وکړه او د هغوی اته تنه یې وژل. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک ویلي چې دی د حکیم الله مسعود د وژل کېدو په اړه خاص معلومات نه لري، خو وژل کېدل به یې شکار وي. متحد ایالات هیڅکله په زغرده په دې ډول حملو کې لاسترلودل نه تاییدوي. امریکایي چارواکي په ندرت په دې ارتباط خبرې کوي. ریچارډ هولبروک پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته په دې ارتباط وویل حکیم الله مسعود بد سړی وو او یا بد سړی دی. د پاکستان د استخباراتو درې مامورینو او د وسلوالو طالبانو څلورو غړو اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې د سې شنبې د ورځې په حمله کې حکیم الله مسعود نه دی وژل شوی. چارواکي وایي ټاکل شوی و چې حکیم الله مسعود هم د سې شنبې د ورځې غونډې ځای ته چې بی پیلوټا امریکایي الوتکو په مزایلو وویشت ورغلی وای. خو دا نه ده معلومه چې مسعود هغه ځای ته رسیدلی و او کنه. پاکستانی طالبانو خبري رسنیو ته ویلي چې حکیم الله مسعود ژوندی او مسعود دی. د کسانو د مسالې د حساسیت او د شخصي امنیت په خاطر خپل هویت نه دی څرګند کړی او د سیشن به د ورځې په حمله کې د یو شمېر کسانو وژل کېدل تایید کړی دی. د حکیم الله مسعود مشر بیت الله مسعود هم په جنوبي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټا الوتکو په یو ورته حمله کې وژل شوی و.
د تیریس شنبه پر ورځ د کوټي شهر په ختیځ کې د حبیب الله شرکت د سکرو په وکان کې په چاودنه کې درې تنه مړه شول. دا راز په مروه سیمه کې د سکرو په وکان کې د اکسیجن د بندیدو له امله چاودنه شوې و چې په نتیجه کې لس کارکونکي بند پاتې شول. د څلورو کسانو مړی راایستل شوې دي، خو د نورو کسانو مړی لا هم هلته بند پاتې دي. نن په کوټه کې د دغو دواړو پیښو په اعتراض کې د کان کیندونکو د اتحادیې لخوا مظاهره وشوه. د دې موضوع نور حال به زموږ د خبریال په راپور کې واوري.
کانکیندونکو حکومت او د معدن او قانونو ریاست له کانکیندونکو سره په مرستې نه کولو او اداري فساد تورن کړل. دوی غوښتنه کوله چې په قانونو کې د مړو سوو کسانو له کورنۍ سره د مرسته وسي. د کانکیندونکو د اتحادیه مشر بخت نواب یوسفزی د دې احتجاجي مظاهرې په اړه ازادي راډیو ته وویل
مش پوری تور مان خپل د لاشونو وستلو چې تر اوسه پر څلور لاشونو په سعودي مړی او د 15 لک روپو اعلان کول غواړي چې زمنګ ورکرانو ته دی میلاوسی. کوټه خارته چې زمنګ کم ورکران نازي هغه دی په کچمور چې پوسټ مان نه تنګي بے ګناه ډیره بیزتی کوي د شناختی کارت ور سره یې تلاشي بیا هم دغه ځین واپس کوي ته د سواتو د شنګلې ولې ز پاکستاني نه زمنګ ګناه کم دی تلاشي مې وکا چیک مې کا که غلط يم دهشتګرد يم جیلونه کې ما که یو غریب مزدور يم ته ما ولې تنګي ولې مان زما لاش پردیزما زخمینه پردیزما مریضنه بزما د زنانه به ستیکي.
بخت نواب یوسف زای وای د روان میلادي میاشتې په ترڅ کې 19 تنه کانکیندونکو په قانونو کې د چاودنو لامل مرسوي دي چې وای ټول د سوات او شانګلي سیمو اوسیدونکو دي. د سوات یو تن کانکیندونکو په قانونو کې د خپل ستونزو په اړه وای
ز بابي بلا کوم نکم نومي سلطاني ګل له سوات ستونزې زموږ د دې شروره په یو حادثه پیښه شي یا څه شي شل قسمونه بکیوي دا وشي د زموږ خاص ورونه دي. دا تک کسان نه پینځم ورځ لا دا په سعودي په نمبر زو دا نه روزي ولې کان کې هوا نشته بل څه نشته کولا چې کوم دی روباسي ډیر کم ریډ باندې خرچي مونږ تا غویا دا تکلیف کوي چې خرچي را باندې بندي کی ته دنیا تکلیفونه را ترای کوي وی کولا نه خرچي مطلب مزوري زمو په صحیح ټیم باندې نه کیږي ډیزل نه وی بجلی نه وی بل شي نه وی دا مونږ ته ټول پرابلم نه.
په ماروار سیمه کې په کان کې د مړو سوو کان کیندونکو کورونه په سواد کې دي او اکثرو یې تر شا واړه ماشومان پرېښي دي او بل ګټیارې نه لري. که د حکومت لخوا ورسره مرسته ونه سي نو ژوند به یې له تباهۍ سره مخامخ سي. له مړو سوو کسانو څخه د وطن په اړه د سواد اوسېدونکی فضل وهاب راته وایي
یاره اوسه پورې د دې مطابق هیڅ هم نه شوي. هغه انتهایي غریباران دي، د هغوی نور لکه بدمته بچیان دي، غټ کس پکې نشته. که حکومت د دې سره متدار امداد وکړي نو دا به مو ډېرې اسانه. هغو خو 2 لک روپۍ ورکوي لکه کم چې کس مړ شي که نه، د هغې 2 لک روپے چکم دے اپنے اور گئی مطلب دے جی پتہ کہ ڈیر زیادہ ٹائم لگی ہے فرق کا کسر واڑی جی ار کرن چکم کس متاثر ہے شی اگر رو واڑی دل تے بیگت وتری میں شینا سی اوتا پیسے نہیں ملے گی
کان کیندون کی شکایت کوي چې د مارواړ په شمول د سورنج دوکي او څماولنګ سیمو د سکرو په قانونو کې هم د دوی د ژغورنې لپاره داډمن انتظامات نسته او لامل یې وخت پر وخت داسې پیښې رامنځته کیږي چې په نتیجه کې کان کیندون کی خپل ژوند له لاسه ورکوي. بارکوال میاخیل د ازادي رادیو کوټه.
د غور ولایت امنیت چارو قمندان جنرال عبدالباقی
قدر من اوردن کو د خبرونه په دوام کې د اونۍ خبر جوړون کې چیرې لرو او مخ تر دې چې د چیرې احمد تکل درو پیژنوي ولنډ خبر چا وری
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
اوس په د دې اونۍ خبر جوړونکي څیره احمد تکل درو پیژني.
د اونۍ انتخاب
د اونۍ خبر جوړونکي څیره
پر روانه اونۍ کې متحده عرب امارات د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه و. په دې غونډه کې چې د سه شنبه په ورځ د دې هیواد په مرکز ابوظبي کې جوړه شوه د افغانستان، پاکستان، اردن او متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو د 28 هیوادونو سفیرانو او ټول د 30 هیوادو استازو ګډون کړی و. افغان چارواکي وایي چې په دې کانفرنس کې یو مهمه موضوع په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو له لارې د سولې او ثبات ټینګول و. د ابوظبي غونډه په دې اونۍ کې د ازادۍ راډیو خبر جوړونکي ده. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر رنگین داد فرس پنتا له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د ابوظبي په غونډه کې د لندن د کانفرنس پر تیاریو او له دې کانفرنس د افغانانو د توقعاتو په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د نړیوالې همکارۍ او د روانو انتخاباتو او هغې ته د تیاریو په اړه بحثونه وشول. خغلی سپانتازیا تکړه چې د بحثونو یو مهمه موضوع له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې مسله وه.
اساسي مسله د روغې جوړې مسله باندې خبرې اترې به وسی. دا یو د آمادګۍ او د فکر د تبادلو یو مساعد موقعیت و زموږ لپاره او د دې موقعیت موږ استفاده وکړو چې خپل پلانونه او پروژې او وړاندیزونه په دې کانفرنس کې هم مطرح وکړو چې د افغانستان او د بین المللي ټولنې ترمنځ بیا د اتفاق نظر پیدا شي.
د ښاغلي سپنتا په وینا له طالبانو سره د سولې مسله د ابوظبي په غونډه کې په ابتدایي بڼه وڅېړل شوه، خو د لندن په نړیوال کانفرنس کې به چې د سلوغې په اتمه نیټه جوړیږي هم مطرح شي. سپنتا وایي په ابوظبي کې عربي هیوادونو ژمنه وکړه چې پر پاکستان به له خپل نفوذ څخه کار واخلي څو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په چاره کې مرسته او همکاري وکړي.
عربی مملکتونو دلته په ابوظبي کې هغه هم له موږ سره د افغانستان سره هم د پاکستان سره ډیر نږدې رابطه لري. د ملګریتوب او ورورولۍ رابطه موجود دي. دا د متحده عربي د بهرنۍ چارو د وزیر په بلنه وشوه. زه او شاید د افغانستان نوی بهرنۍ وزیر په راتلونکو ورځو کې پاکستان ته لاړ شي چې هلته بیا په اسلام آباد کې هم د دواړه جوانبو لخوا مهمو مسلو باندې او د منطقي مسلو باندې خبرې اترې به دوام ورکړي.
د متحده عرب اماراتو په بلنه د غونډې جوړید او په هغه کې د خلیج د همکاري د شورا د غړو هیوادونو په تیر د کویت ګډون چې اوس مهال د دې شورا دوري مشري کوي د هغه اهمیت څرګندونه کوي چې دا هیوادونه د افغانستان موضوع ته ورکوي. د کویت دولتي خبري اژانس د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د آسیا د څنګه د سفیر محمد المجرین الرومی له قوله راپور ورکړ چې کویت له نړیوال ټولنې سره د افغانستان د بحران د ختمولو په چاره کې مرسته ته چمتو دی. متحده عرب اماراتو او ځینو نورو عربي هیوادونو هم د ابوظبي په غونډه کې په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید النهیان وویل د غونډې د برخوالو له نظریاتو داسې څرګنده شوه چې د افغانستان ستونزه به حل شي. ښاغلی النهیان د دې غونډې د اهمیت په اړه د ابوظبي ټلویزیون ته وویل:
اكيد ان هدا اجتماع كثير مهم
کده اعتبار ولیکن
زباور لرم چې دا غونډه د مختلفو علتونو له امله ډیره مهمه وه. د دې سیاسي پیغام له یوې لوري د عربي هیوادونو پراخ ګډون له بل پلوه لکه د مصر، اردن او د خلیج د همکارۍ د هیوادونو د استازو برخه اخیستنه پر دې دلالت کوي چې د سیمې او عربي نړۍ ټول هیوادونه د افغانستان مسلې ته توجه لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره د پاکستان د همکارۍ د جلبولو په برخه کې د عربي هیوادونو اهمیت ته اشاره وکړه.
د افغانستان مسله یو بینالمللي مسله ده، مونږ په دې کې پوه یو او په دې کې اتفاق نظر موجود وو چې د پاکستان ځینی ارګانونو موجودی چې هغه د دې مسلې پاکله کې مشخص ملاتړ کولای شي. مونږ په دې کانفرنس کې په ابوظبي کې په دې مسلې باندې خبرې وکړ او مونږ هیله لرو چې د بینالمللي ټولنې په مرسته کې د پاکستان ځینی مؤسسو بیا به تشویق وکړو چې د افغانستان سره او د بینالمللي ټولنې سره به مرسته وکړي چې په منطقه کې او په افغانستان کې صلح او امنیت تامین شي.
که څه هم له دې مخکې د سعودي عربستان په منځګړتوب د طالبانو د ځینو ډلو له استازیو سره په پټه د سولې خبرې اترې شوې وي، خو دا لومړی ځل دی چې له وسلولو طالبانو سره د روغې طرحه په یو نړیوال کانفرنس کې وړاندې کیږي او افغان چارواکي په ډاګه وایي چې دا موضوع به د لندن په کانفرنس کې هم مطرح کړي. تیرونی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي ظاهر تنین وړاندیز وکړ چې د طالبانو د ځینو مشرانو نمونه چې د امنیت شورا او امریکا په تور فهرست کې ثبت دي له دې فهرسته وباسي.
Allah